السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې درته زملي حامد ساده هر کلی وایم. په خبرونه کې بواوره په کابل کې د ټرافیک پولیسو په دفتر د طالبانو لخوا برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. دغه نښته تر اته ساعت وروسته سرته رسیدلې. د خبر ایجنسۍ د باړې د عالمګودر پیښې په هکله د قبایلي مشرانو او پولیټیکل چارواکو ترمنځ مذاکرات شوي دي. وابورینن په پیښور او خیبر پختونخوا کې د باچا خان د 25 تلین په مناسبت غونډې ترسره کیږي. خوول د دې سات تازه خبرونه زموږ د همکار منور شانه وي.
اول د خبرونو سرټکی د کابل د ټرافیک پولیسو په مرکزی دفتر وسلوال بریداون خطا سرته رسیدلې. نن د پیښور په خیبر هاوس کې د باړې د پیښې په حق لا د ځای مشرانو پولیټیکل چارواکو ترمنځ کامیاب مذاکرات شوې دي او باراک اوباما به نن واشنگتن کې د عوامو په وړاندې د صدر په توګه د خپل دویمې دورې لپاره سوګند پورته کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. په کابل کې د ټرافیک پولیسو په مرکزی دفتر شوی وسلوال برید پای ته رسیدلی چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله وخته. د کابل امنیه قماندان جنرال محمد ایوب سالنګي مشال ریډیو ته ویلي دان خطا چې نن سهار د کابل په دیمازنګ سیمه کې په یاد ودانۍ د وسلوال برید نه پاس پیل شوی و. تر اته ساعته یې دوام وکړ او پکې درې عام پولیسوالا وژل شوي او څلور ژوبل شوي دي. د نوموړي په وینا 15 ځانمرګي برید کوونکي هم وژل شوي دي. د برید کې د بارودو ډک یو گاډي هم استعمال شوی وو. په پیخه کې د ټرافیک د پولیسو د مرکزی ودانۍ دوه کمرې تباه شوې دي. بلخوا وسلوالو طالبانو هم د دې عملیاتو د ختمېدو تصدیق کړي، د دې ذمہواري منلې او د ګڼ شمېر امنیتي اهلکارو د وژنې ادعا یې کړې ده. د خیبر ایجنسۍ د باړې د عالمګودر د پیښو وروستو جوړه شوې نمائنده جرګې نن په خیبر هاوس پیښور کې د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ سره کامیاب مذاکرات کړي. په دې جرګه کې شامل یو مشر ملک مقبلی خان د ملاقات په اړه مشال ریډیو ته وویل
د موږ تقریبا چې څلور خبرې دا عمان لښوي او دوه خبرې دا چې کوم دی دا پکې فلحال دا پاتې شوي. اولنې خبره خو یې درس را عمانله چې یو آزاد کمیشن به دا ټول اپریشن له جوړیږي او دا به چې کوم دی دا ټول اپریشن دا به د نظر نه وباسي. دویمه خبره چې کوم دی دا وا چې دا کم به ګونه قیدیون دي د غول ستونه بر جمع کیږي دا به فورن چې کوم دی دا به رهاشي. او دریمه خبره چې کوم دی دا د شهدا وا چې کوم کنفنسیشن یې وته اعلان کړی و څلور لکه روپې په موقع او تین لاکھ روپے بے چکم دے دے بیا پا پراسس کے ویتا میں لویگی و بیا چا کمیشن ویتا ہر سا پیسہ لکڑی وی.
د کامیابو مذاکراتو نه پس جرګې د احتجاج د ځنډولو اعلان کړی دی. د یادونې وړ ده چې د تیرې نهې په ورځ په عالمګودر کې د 13 ولسي وګړو د وژنې وروسته د باړې خلک په احتجاج وو. د کډوالو لپاره د ملګری ملتونو اداره یو ان ایچ سی آر وای پاکستان کې ریجسترډ افغان کډوالو ته ورکړل شوی د پی او آر کارډونو موده د روان کال تر 13 جون پورې غځول شوې ده. پاکستان کې د یادې ادارې بیان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته ویلي کسه هم د کارډونو کې نیټه ختم شوی خو په کار دي چې کډوال د نادرا لخوا ورکړل شوی دغه کارډونه ضایع نه کړي ځکه چې دا به شپږ میاشتې نور هم کار کوي. نوموړي زیاته کړه چې د لړ کې کوم خلک مشکلات لري هغوی د یو ان ایچ سی آر سره رابطه وکړي. پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن یو وار بیا د دې خبرې پخلی کړی چې د پاکستان سره یې د هیواد مضبوط تعلقات ډیر مهم دي. نوموړي دا څرګندونې نن د پاکستاني پوځ د هوایي ځواکونو د مشر ایئر چیف مارشل طاهر رفیق سره د ملاقات پر مهال وکړې. اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې لخوا جاري شوې خبر پاڼه وایي دواړو خواوې د شریکو اهدافو ترلاسه کولو لپاره په مضبوطو دفاعي تعلقاتو سلا شوې دي. دواړو مشرانو د پاکستان لپاره د F-16 جازونو د پروګرام جایزه واخیسته او د شهباز ایربیس دوره هم وکړه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن په نوې ډیلی کې د هغه 15 مشکوکه کسانو مقدمه شروع شوه کوم چې یوې 30 کلنې د میډیکل زده کوونکي سره په جنسي تیری کې تورن شوې دي. دغه جنۍ وروسته مړه شوې وه. د 15 کسانو په روان بس کې په مبینه توګه د تیر میاشتې په نیمایي کې دغه جنۍ سره ډلهیز جنسي تیری کړی او بیا یې هغه سره د خپل ملګري د بسناغ ورزولې وه. د پیښې په هند کې قهرجنې مظاهرې پارولې وې چې له وجې یې چارواکو دا مقدمه تیزترین عدالت ته حواله کړه. په دې 15 واړه کسانو د قتل او جنسی تیری تر څنګه یو شمیر نور جرمونه لګول شوی دی. تمه کیږي چې سرکاري وکیلان به د دې ملزمانو لپاره د مرګ د سزا غوښتنه کوي. باراک اوباما نن د امریکا د صدر په توګه د خپلې دویمې دورې لپاره د خلکو په وړاندې په سر ښار واشنگټن کې سوګند پورته کوي. اوباما د امریکا د اساسي قانون له مخه پرون د جنورۍ په 6مه نیټه په وایټ هاوس کې په یوه محدوده توګه ترسره شوې غونډه کې په رسمي توګه د ولسمشرۍ سوګند پورته کړو. دا اوسنۍ غونډې د ګډون د ګډونوالو شمیره به د اوباما د ولسمشرۍ د لومړي دورې د سرګند سوګند پورته کولو نه کم وي. په هغه غونډه کې سکم 600,000 خلکو ګډون کړی و. په یمن کې د امریکایي ډرون په تازه برید کې القاعده سره تړاو لرونکي نه مشکوک وسلوال وجل شوي دي. سیمه ییزو رسنیو پرون ویلي چې دا کسان د تیر خالی په ورځ دغه هیواد مارب ولایت کې د ډرون په دریو بریدونو کې وجل شوي دي. ګمان کیږي چې په وجل شوي وسلوالو کې دوه تنه د سعودي عربستان سره تعلق لري. او بل خبر دا چې د الجیریا د امنیتي ادارو ذرایع وایي داسې ښکاري چې د هیواد په شرقي برخه کې د ګیس مرکز کې د څلور ورځني یرغمالۍ پر مهال لږ تر لږه 8 یرغمال شوي کسان وژل شوي دي. د دې نه وړاندې رپورټونو کې یوازې د 300 یرغمالیانو د وژنې تصدیق شوی و. خو الجیریایي ځواکونو پرون د ایمناس په نامه د ګیس د دغه مرکز په خورو برخو کې د لټون پر عملیاتو پر مهال د یرغمالیانو 15 نور مړی موندلی دی. د نورو 40 یرغمالیانو لټون لا هم دوام لري. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري په کابل کې د ټرافیک پولیسو په دفتر د برید پترس کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته سرته رسیدلې ده. د خیبر ایجنسۍ د باډي د پیښې په حکله د ځایي قبایلو نماینده جرګې د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره کامیاب مذاکرات کړي دي. ځایي مرستیال پولیټیکل ایجنټ په دې حکله وایي
د بے گناہ اپراد رہائی کمپنسیشن دا چکم کسان مڑی دی آزاد کمیشن قیام اور دا بازار کو لوحل دا دغو ڈیمانڈ بے گناہ اپراد منگا چیز مو سر کم کسان دی ہوئے دن نو ٹائم بے منگا پریدو.
پاسوات کے دامنیت پاڑا جوڑے جرگا کے گڑھن والو سغخت نہ کڑی دا
منگل پاکستان دا پریزیڈنٹ نا سپریم کورٹ چیف جسٹس نا دا یو مطالبہ کو دا سواد کی چکم بربادی او شو تباہی او شو چیر پدی حوالہ باندھی یو جوڈیشل کمیشن جوړ شي اغه لدی تحقیقاتو کدل تا دا شګردی څنګه را للا.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره وایي په ملک کې د ريجستر شو افغان کډوالو د کاډونو موده شپږ میاشتې پورې غځېدلې ده. د وژل شوي پښتني سندرغاړي ایمنو داس وی مشال ویډیو سره خبرې کوي. د خپل مور په حق له دی وایي
غلط کارو نہ بدن ساتے تعلیم بکے نہ تعلیم بنا پڑے
دا انور پا مشال ریڈیو کے دسا سولا پارا دی اور دل مہر تاسو مشال ریڈیو تک وگے لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل په کابل کې د ټرافیک پولیسو په مرکزی دفتر شوی وسلوال برید پای ته رسیدلې ده چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په پیښه کې 8 کسان وژل شوي دي او تر 11 ژوبل دي. د برید پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. په اړه لږ شي په وړاندې زموږ همکار نجیب عامر په کابل کې د مشال ریډیو خبریال رحمت الله افغان سره خبرې کړې دي او د پیښې په اړه ترې پوښتلې دي.
نگدې شاوخوا لس ساعته جګړه چې ډلې د وژونکو بریدونو کې شامل وو نن ماسپښین 2:15 پای ته ورسېدې. په دغه جګړې نه وروسته د کابل د پولیسو مشر یو پریس کانفرنس وینا وکړه. په هغه کې وویل چې په دغه برید کې 15 کسانو د وژونکو برید کوونکو برخه درلودله چې د ټولو منځه تللي دي او د جګړې په پایله کې درې غیر وسلوال پولیسان وژل شوي دي. 4 کسان پولیسان ټپیان دي او همدارنګه 5 کسان ملکیان هم ټپیان شوي دي.
طالبانو سرګندونې هم مخې ته راغلي دي.
بلې طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی ده او رسنۍ ته ادعا کړې ده چې دغه برید تر سره کړی دی او د ټرافیکو ریاست یې دوی هدف نه و بلکې د دې هدف د ټرافیکو ریاست تر څنګ دی سرحدی ځواکونو او همدارنګه د امن نظم پولیسو قومندانۍ وي چې طالبان وایي په همدې قومندانۍ کې بهرني سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای دي. دوی هدف همدغه سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه وو.
افغان صاحب، نن په کابل ښار کې د خلکو روحیه څنګه وه؟ لس ساعته یو ډېر اوږد وخت دی، د لس ساعتو د پاره هلته جګړه روانه وه. په کابل ښار کې د ځایي اوسیدونکو سره تاسو وغږېدئ، ژوند څنګه دی نن په کابل ښار کې؟ خلک په بازارونو کې ښارونو کې شته دی، ویرېدلي دي خلک؟ سوی
معمول سم په ښارونو کې خلک ګرځي را ګرځي، خو دغه جګړې اندېښمن کړي وو. کسان چې دوی کاروبار ته نه وتلي یا بند پاتې وو، موږ ورسره خبرې وکړې. دوی ډېر زیات ناراضي معلومېدل. دوی ویل چې جګړه ولې دومره اوږده شي، باید جګړه زر پای ته ورسیږي. هم دوی یو ډول هیجاني معلومېدل، ناراضه معلومېدل. کاروبار یې په ټپ ولاړ وو او دوی غوښتل، امنیتي ځواکونه یې غوښتل غږ ورباندې کړي چې باید په ښار کې جګړه دومره اوږده نه شي، او که داسې جګړې اوږدېږي کېدای شي په کاروبار باندې ناوړه اغېزه وکړي. دوی زیات اندېښمن معلومېدل.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د نیوز ویک مجلې ډیلی بیس ډاٹ کام ویب پاڼې په خپل یو رپورٹ کې لیکلي، په دې وروستیو کې چې کوم طالب بندیان د پاکستان له جیلونو خوشي شوي دي، هغوی کې اکثره طالبانو سره یو ځای شوي. د دې مجلې خبریال سمی یوسف زئی سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې ده، او په سر کې ترې د طالب جنگیالو سره د بیا یو ځای کېدونکو طالبانو په اړه پوښتلي.
د دې نه وړاندې که مونږ تجربه وګورو، هغه کسان چې حتی د ګوانتانامو زندان نه راخلاص شوي وو، په کلونو کلونو یا د دې نه زیات سخت تکلیف تیر کړی وو، هغوی هم پر اخلاصېدلو بېرته د طالبانو ملګري شول او حتی مشران شول. د طالبانو دا وخت تر ټولو ستر هغه نظامي مشر چې کوم د ملا عبدالقیوم ذاکر اخوند، هغه په خپله د ګوانتانامو په زندان کې تر شپږ کالو پورې بند تیر کړی دی. خو د راخوشي کېدو نه وروسته سمدستي هغه بېرته د طالبانو لیکو ته ولاړلو، هغلته روپۍ کې بیا په فعالیت شروع کړو. دلته هم داسې ویل کېږي چې زیاتره هغه کسان چې پرېښودل شوي دي، په هغوی باندې کوم داسې شرط نشته ده، داسې قید نشته ده چې هغوی د طالبانو لیکو ته بېرته نه ځي. او زما په خیال یو شمېر کسانو چې ما په خپله خبرې کړي دي، هغوی اوس هم د طالبانو تحریک ته وفادار دي او غواړي چې هغه څه چې طالبانو پالیسي وي هغه ته ادامه ورکړي. حتی یو کس دا وویل چې ما دا خواهش نه ده کړی چې ما د بدې شرایطو باندې پرېږدي چې زه به د طالبانو تحریک نه لری کېږم. زما په خیال دا وخت کې زیاتره د طالبانو لیکو ته بیرته ورځي.
یوسف زئی صاحب، آیا دا دوی ټول بندیان خوشی کړي کنه؟ لا هم ځینې دوی سره په جیلونو کې شته دي.
اوس هم داسې ویل کېږي چې ممکن په 300 پورې عام طالبان او چارواکي طالبان او لوړ رتبه طالبان پاکستان په زندانونو کې دي، چې یو شمېر یې خورا مهم دي، مثلا استاد یاسر، مثلا ملا برادر اخوند او یو شمېر نور کسان. بل طرف ته یو له شرایطو د دغه طالب بندیانو پرېښودلو دا و چې دوی به پرېښودل کېږي، خو دوی ته به دا نه ویل کېږي چې تاسو باید چیرته لاړ شئ او په کوم ځای کې واوسیږئ. دوی باید په خپله خوښه چې چیرته وغواړي هغلته سکونت اختیار کړي.
دا شرط ورته چا ایښی؟ پاکستان که افغانستان؟
نه، دا د دواړو هېوادونو یو قسم ته، حتی د امریکې یو انډرسټینډینګ و. دوی په دې صلاح شوي وو چې طالب بندیان خو به خوشي کېږي، خو دوی به کوم کو چیرته ځي یو بل ته به حواله کېږي نه. دا شرایط د پاکستان له طرفه رامخته شوي وو چې دوی به په دې شرایطو پرېښودل کېږي چې دوی څه وغواړي په خپله خوښه باندې هغه به ورته کول کېږي. او زیاتره کس طالبانو نه چې دا غوښتنه وشوه چې تاسو په پاکستان کې اوسېدل غواړئ، که افغانستان ته تګ غواړئ، یا د نړۍ یو درېیم هېواد ته تګ غواړئ. زیاتره طالبان چونکې ډېر زیات وخت یې په زندانونو کې ویستلي وو، هغوی پامیلونه په پاکستان کې دي، هغوی د ډېرو حالاتو نه خبر نه وو دي باندې. نو له دې امله زیاترو یې په دې باندې خوښه وه چې دوی دې په پاکستان کې پرېښودل شي تر څو خپلو پامیلونو او ملګرو سره یو ځای شي.
سمی یوسفزی صاحب، نو که خوشي شوي طالب مشران همداسې بیا د جګړې لیکو ته ځي، نو تاسو څه وایئ چې افغانستان کې به جګړه څنګه ختم شي، او د سولې لپاره دا روان مذاکرات به کومه نتیجه ورکړي او کنه؟
زما په خیال په دې کې شک نشته چې اوس یو شمېر، بلکې ګڼ شمېر طالب مشران هم په دې پوه شوي دي چې په افغانستان کې د جګړې اوږدېدل د 2014 نه وروسته ممکن د طالبانو لپاره هم ډېر ممکن نه وي. له دې امله یو شمېر طالب مشران په دې فکر کوي چې که د سولې او د امن له لارې دوی زیات امتیازات ترلاسه کولی شي، نو ولې یو سیاسي اړخ باندې فکر ونه کړي؟ له دې امله دوی په مختلفو نړیوالو کانفرنسونو کې اوس پرته له کوم تردد او ویرې هغوی هلته پکې شرکت کوي. په قطر کې یو سیاسي دفتر خلاص کړی ده. په مجموع کې د طالبانو خوشي کول سره دي چې دا طالبان ممکن افغان دولت ته ورنه شي او نه هم وغواړي چې هلته ورشي، خو په مجموع کې یو مثبت تاثر د دوی په ملګرو باندې، په طالبانو باندې پرېږدي. زما په خیال دا یو چانس کېدای شي چې دغه مشران، بالخصوص کوم برادر اخوا طالبان پریښودل شي او هغه بیرته په طالبانو کې خپل افغاني موقف ترلاسه کړي، نو ممکن د سولې لپاره ترینه مغته استفاده وکړي شي. که داسې ونه شي نو خدای نه خواسته یو ځل بیا افغانستان خپلمنځي جګړې ته تلی شي، او دا ځل به داسې کاري چې دا خپلمنځي جګړه به د پخوا په نسبت هم خطرناکه وي.
دا خبری اسامی یوسف زئی سره تاسو د بشیر غوخت امرک واوریدله. د ډیلی بیست یو رپورت تر مخه هغه طالبان چې پاکستان د افغانستان سولې بهیر ملاتړ پترس کې خوشی کړی دی بیرته وسله اخلي او د افغانستان حکومت او بارنیو ځواکونو په وړاندې جنگي. په دې اکله تاسو د امرک هم واوریدله. ډیلی بیست انور الحق مجاهد په نوم د طالب مثال ورکړی دی چې پاکستان خوشی کړ او د وسله والو سره یو ځای شو. په دې ضمن کې د افغانستان د سولې عالی شورا څه کوي؟ آیا داسې میکانیزم شته چې طالبان تر خوشی کېدو وروسته د سولې په بهیر کې مرسته وکړي او وسلوال فعالیت او نکړي؟ د دې پوښتنو جواب لپاره پامیر ساحل په کابل کې د افغانستان د سولې عالی شورا لمرستیال مشر عطاءالله لودین سره خبرې کړې دي او ترې پوښتلي آیا دا رښتیا ده چې د افغان حکومت په غوښتنه خوشی کړل شوي طالبان بیرته د افغان دولت او بهرنیو پوځیانو په وړاندې په روانه جګړه کې برخه اخلي او که څنګه؟
ډیره مهمه خبره د افغانستان د خلکو د سولې عالی شورا سره همدا ده چې دغه طالبان چې د محبس نه خوشي کېږي دوی سرنوشت معلوم نه دی چې دی آیا جبهو ته ځي یو بل شکل باندې بندیانېږي، دوی چېرته اوسېږي. زموږ غوښتنه همدا ده چې دوی سرنوشت باید معلوم اوسي او د دوی خوشي کېدون د سولې په پروژه کې مرسته وکړي. د دوی د موجودیت نه د دوی د ملګرو سره په تفاهم کې موږ استفاده وکړو. دا چې دوی خوشي کېږي او بېرته جبهات ته ځي دا د صلح لپاره ښه پیغام نه دی، خو مهم هدف دا دی چې د صلح په تامین کې او د مفاهمې او مذاکرې زمینې په مساعدولو کې د مرسته وکړي. که دوی یقینا بیرته جبهات ته وځي نو طبعا دا یو ښه زیری او ښه پیغام نه دی.
عطاءالله لودین صاحب، آیا د سولې عالي شورا له پاکستان سره د یو میکانیزم تر مخې د طالب زندانیانو خوشي کول نه دي مطرح کړي؟ څه تګلاره نشته په دې ترڅ کې؟
زموږ خو یو غوښتنه ده، عامه غوښتنه ده د پاکستان کې د ټولو سیاسي بندیانو په رابطه، خاصتا د طالبانو پاک باندې چې هغه د سولې برخه کې مؤثر رول لوبولی شي. خو د پاکستان طرز او اجراءات په دې شکل نه دي کوم چې موږ غواړو. هغه چې کله څوک غواړي کوم طالب خوشی کوي، کله خوشی کوي، په څه شکل خوشی کوي، دغه میکانیزم او دا سیستم د خوشی کولو دا د افغانستان حکومت او د سولې شورا سره نه شریکوي، بلکې د خپلو اهدافو په خاطر باندې او د خپلو غوښتنو په اساس باندې چې دوی څنګه مناسب ګڼي، یا په فشار دی، یا د ضرورت ګڼي، یا دوی جنګ ده، تقریبا هغه احسان د سولې پالي شورا راشي. متبقي د دوی خپله خوښه ده چې څنګه خوشی کوي او بیا چېرته ځي.
که داسې هیڅ میکانیزم نه وي او طالبان تر خوشی کېدو وروسته بیا جنګ پیلوي، نو دا خو د سولې بهیر نه شو، بلکې دا خو به د افغانستان ثبات لپاره ډېره خطرناکه خبره وي، ځکه راتلونکی کال بهرني جنګي پوځیان هم له هېواده وځي.
بلې، زموږ ارزو امید دا دی چې په افغانستان کې د دایمي او تلپاتې سولې لپاره کار وشي، او هغه په هغه صورت کې ترسره کېږي چې د افغانستان مسلح مخالفین هغې سره د صلح او د مفاهمې زمینه برابر شي، خبرې وشي، ځکه جنگ په جنگ باندې نه حل کیږي، وینه په وینه نه وینځل کیږي. زموږ امید دا دی هغه قانوني شرعي غوښتنې چې د افغانستان د خلکو د ارادو تمثیل پکې، د خلکو د غوښتنو سره مطابقت لري، زموږ د منل شوو عناناتو په نظر کې نیولو سره ټولې هغه غوښتنې چې مصالح مخالفین یې کوي طبعا دا د بحث میز ته راوړل کیږي. په دې به د صلح او د جرګې معنی هم داره چې لوړه ژورې ته کش کول کیږي او بالاخره هغه نتیجه راوځي چې نسیخ سره نه کباب د خلکو د ارادې او مسل اسلامي حکومت باندې موافقه کیږي. موږ په دې باندې طالبان سره موافق دي چې افغانستان د مسلمانانو ملک دی، دلته به د مسلمانانو د خوښۍ او ارادې او مسل اسلامي حکومت جوړیږي. خو دا د جنګ په دوام کې او د جنجال په اوږدولو باندې نه، بلکې دا تفاهم په نتیجه کې رامنځته کیدای شي.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
دا عوامي نشر ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي ګوند به په سیمه کې د امنیت په خاطر د ټولو ګوندونو غونډه رابولي او ټولو پارټیانو ته به بلنه ورکوي چې په خاوره د ترهګرۍ د مخه نیولو په خاطر د خپل رول لوبوي. دا خبرې نوموړي د خدای خدمتکار تحریک مشر بادشاه خان او د ولی خان د تلین په مناسبت جوړ شوي تقریب پر مهال کړي دي. د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان نه تفصیل اورو.
دا عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلی دی چې د دوی د ګوند رابلل شوې ټول ګوندیز غونډه یا ای پی سی صرف او صرف په سیمه کې د امن راوستلو او ترخګرۍ ختمولو لپاره ده، او دوی به هڅه کوي چې ټول ګوندونه رضا کړي چې دې کې ګډون وکړي او د امن راوستلو لپاره خپل رای او کردار ادا کړي. پېښور نشترحال کې د باچا خان او ولی خان د تلین په مهال اسفندیار ولی خان وویل چې د دوی ګوند د مخکې نه غږ کړی دی چې اول په خبرو اترو دغه شخړه هوا ورکلی، او که بیا چری وسلوال روغ جوړه نه غواړي نو بیا به ریاستی ادارې خپل ذمہ داری پورا کوي.
هم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک اور کانفرنس بلائیں گے.
مونگا فیصلہ کړی دا چې ټول ګوندیز غونډه راو بلو. استاسو نه پښتنه کوم چې ترخګری د هیواد او خوري ستونزه ده او کنه. مونږ خو دوی ته وایو چې راشه خپل خبره وکړي، مونږ تاسو باندې خپل رائے نه منو، او کدا سي نه وي نو نیخ په نیغه وایي چې ترخګری د دې هیواد مسله نه ده، او دا مسله صرف د ان پی نه ده، د ټول هیواد ده، او بیا به ټول سیاسي ګوندونه مدني ټولنې او مذهبي ډلې کینی او یو لار به باسی چہوات پکم خوا بوزی.
ایک لائے عمل اپنی لیے طے کریں کہ ہم نے اس ملک کو کہاں لے جانا.
اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې تر سو پورې یو پښتون هم ژوندی وي نو د باچا خان او ولی خان د امن، ورورولۍ او خوشحالۍ پیغام او فکر به لوړ ساتي. د اویل چې پښتنو مخکې هم د دې خاورې او خلکو دپاره قربانۍ ورکړي دي او نن هم ورکوي.
څنګه چې هر کال موږ هڅه کوو یو وارې بیا وهو چې موږ په دې وجود کې تر کومه پورې سالي او په دې وجود کې تر کومه پورې وینه وي موږ د باچا خان بابا لار نه پرېږدو. خو دا یو خبره به موږ ټول په خپل ذهن کې ځان سره بالکل واضح ہے ساتھ کہ تو دد ٹوٹ شیطان دد ٹوٹ شیطان تو وین پم باندې سقر استے اگے اس زان نہ دی وجلے اس نہیں دی شیطان چھ میرا یو مقصد او یو مرام دے پارا دی شیطان چھ میری او دا لوز برام شیطان او وین سر کو چھ اگے کم منزل دے پارا کوئی دان شہادت تے پیش کر دی یا باگی منزل دے تو یا با پخپل مخبلتان تلا پلار کی شیطان کو.
په دې موقع د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په پیښور کې د وړو ماشومانو لپاره د یو ځانګړي روغتون اعلان وکړو چې د بشیر احمد بلور په نوم به یادیږي.
خاص مخصوص د وړو ماشومانو لپاره د علاج سرکاري او هسپتال نشته، او دا نن د وخت د ټولو لوی ضرورت. لہذا حیات آباد کې په فیس 5 کې آر ایم آئی هسپتال ته بالکل مخامخ شلکن آلزمہ کا منصوبہ حکومت ورکڑا، اور پا آغا شلکن آلزمہ کے قیبہ انقریب انشاءاللہ داغی منصنگی بنیاد دو.
د باچا خان او ولی خان د تلین دغه دستوری ته د عوامي نشتر ګوند صوبایي صدر افراسیاب خټک، د پښتونخوا د حکومت د اطلاعاتو وزیر میر اختیار حسین او د دغه ګوند نور مشران هم وینا وکړه، او باچا خان او ولی خان ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پختون قوم پرست مشر خان عبدالغفار خان چې پښتنو ته نوې سوچ او فکر ورکړي، هغوی یو شمېر تعلیمي مدرسې جوړې کړې وې. د پښتون په نامه یوه ورځپاڼه هم پرانستلې وه. د دې تر څنګ یې یو سیاسي ګوند هم جوړ کړی، او تر ټولو مهمه خبره دا چې پښتنو ته د عدم تشدد او برداشت فلسفه ورپېژندلې وه. اوس دا چې پښتانه ځوانان د باچا خان ژوند ته څرنګه ګوري او د هغوی تعلیمات او فلسفه په خپل ژوند کې څرنګه کاروي، په دې اړه زموږ همکار اسرار عالم مومن له ځینو پښتنو نوسوانانو سره خبرې کړي.
زمانم کشمیر خان افریدی دی، زه په خبرو سودین کې ما دا رای ده چې د باچا خان څومره ستر لارښود تیر شوی دی، او هغه څومره یو ادم د شدود یو ډېره غټه فلسفه وړاندې کړې وه پښتنو ته، د ټولې نړۍ خلکو ته، او بیا به خاص کر د پښتنو ته. خصوص خبر ده چې مونږ هغه فلسفه خپل ژوند کې نه ده راوستې، د هغه فلسفه دا مونږ خپل ژوند نه تیر کړی. نو دې له کبله بد اثرات زموږ د ژوند دا وشو چې زموږ تربګني زیاتې شوې، زموږ دښمنۍ زیاتې شوې، زموږ په کور کلي کې ورورولي ختمه شوه. دې له وجه د ترهګرۍ خلاف نړیوال جنګ چې وګورو، دا هم د عدم د شدود فلسفه باندې عمل نه کولو یوه نتیجه ده.
نوم امیرزاده ویسان ده، زما تعلق د جمروز خیبر ایجنسۍ سره دی. د باچا خان ژوند چې کوم و هغه که مخکینی ته وي که اوسنی ته، چې څومره ځوانانو ځوان کول دی، د هغې دپاره یو رول ماډل و، یو مثال و. لکه هغوی په خپل ژوند کې خلکو د شعور ورکولو دپاره په بازارونو کې، په خریو کې، په کلو کې، په خپله په خپل لاس باندې د صفایي مهمونه کړي دي، دغه رنګه تعلیمات و پروګرامونه یې کړي دي، لیکچرې یې ورکړي دي. نو هغې ته مونږ د کم ځوان کول چې ډېر په ښه نظر ګورو.
زما نوم عمران اقبال دی، زه د سوات سره تعلق لرم، متحده عرب امارات کې ابوظہبی کې پاتې کیږم. ځکه د باچا خان زندگی یو ډیر لوی سمندر دی چې کم د امن او د مینې او د محبت یو پیغام ورکوي، چې کوم همیشه د انسانیت خبره کړې ده او چې کوم همیشه د روغی د ورولۍ د یووالي خبره کړې ده.
زمانوم ډاکټر اشفاق عثمان زید او دا مهال په ایوب میډیکل کالج پرابات کې د ډاکټر سبق ویم. د باچا خان شخصیت څومره پوري د اغې د شخصیت تعلق ته ډیر زیات د اغې د ژوند ډیر زیات اړخونه کې کتلمي له حالت سره ګورو سماجي له حالت سره سیاسي ادبي یو ډیر زیات د اغوی ډایورس غوند کې شخصیت ته هغه د اغوی تعلیمي حیثیت ته چې اغوی په عثمانزو کې د آزاد سکول کې بنیادی خود او لومبي په کې خپل زوی غنی خان راوستو هغه په کې داخل کو.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه پام کوا
په پا پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په پا پاوکم دوه بجو
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسا دوه بجو
حجرا
په 30 منټه کم سلورو بجو
تاتره
په 30 منټه کم پنځه بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د خیبر ایجنسی د باډی د عالم ګودر د پیښې وروسته جوړې شوې نمائنده جرګې نن په خیبر هاوس پیښور کې د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ سره کامیاب مذاکرات کړي. د کامیابو مذاکراتو نه پس جرګې د روان احتجاج د ځنډولو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې نهې په ورځ په عالم ګودر کې د 1300 وګړو د وژنې وروسته د باډی خلک په احتجاج وو. تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال په رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی د باډی د عالم ګودر د پیښې وروستو جوړې شوې نمائنده قبایلی جرګې نن په خیبر هاوس پیښور کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ مطهر زیب سره لیده کاته وکړل او په یو شمېر غوښتنو منلو باندې سره سلا شول او جرګې د خپل احتجاج ځنډولو اعلان وکړ. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی ورسره د باډی په پوځي عملیاتو کې نیول شوي قیدیانو خوشي کولو د یادې پیښې د پلټنو لپاره د آزاد عدالتي کمیشن جوړولو متاثره کورنیو ته د معاوضه ورکولو باندې رضا شوې دي. خو یوازې د بازار خلاصولو او د مارټر ګولو د بندولو لپاره مو د جرګې نه مشورې غوښتي دي او دې لپاره به د را روان زیارت په ورځ یوه بله جرګه کیږي او دغه ستونزې به هم پکې هوارې شي. په دې حکله باندې د باډی مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان مشال ریډیو ته وویل
بیګنا اپرادھ مونگا چیز مو سره کم کسان دین واغه مونگا با ان شاء الله چې وګورو چې کم به ګنا دی خو دې نو ټایم به مونگا پریدو کم کسان چې د فورس سره دی او هغه سره پر ریکارډ وی موجود وی نو هغه به مونگا هغه سره خبره کو مونږ ته ان شاء الله هند ورک او بازار کول او هلو دا خبره دا چې که قوم خپل ذمہواری والی نو د بازار کول او هل یادل ته د فورس وسیدل یو زما غی دانه غوړي چې مونږ دې دلته یو خو چون کې قوم ذمہواری کا واغستانو دا خبره ډیره په اسانه حل کیږي دغه لپاره جرګې وخت واغستو چې جرګه واپس جواب راکړي دا ان شاء الله غشن مونږ
دا چې دغه جرګه څومره کامیاب وه په دې حکله باندې د جرګې یو غړی اقبال اپریدی وای
نن په ډیر ښه ماحول کې خبرې وشوې وه کومه خبره چې زموږ د گورنر سره شوې وه تقریبا پی په هغې باندې بالکل هغه په جرګه باندې قایم و او موږ بالکل مطمئن وو دی هغه نه انشاءالله چې کوم کمی وي پر روانه جرګه کې هغه به هم پوره شي.
او د باډی سیمې یو بل مشر حاجی عبدالحنان اپریدی د یادې جرګې د غوښتنو په هکله وویل
چې پاکې ځینې خبرې د مو پی ایس ایف تسلیم کړلې څه داسې ځینې خبرې دي چې هغه قومیتي ذمہواری سره تعلق دی نو هغې پره به دا قومي جرګه یو متفقه تجویز پیش کوي او بیا به پی ایل ښایي پاکې یو د بازار کولو دل دی او دوه ماده دا شیلنګ چکم کیږي او د ګنا خلک کې مري دغه رکاوت لپاره مو چې تجاویز دي هغه به بیا کیږي د تجارت پر ورځ مو بیا میټینګ دی.
یاد دی وی چې د باډی پالم ګدر سیمه کې د تیر نه په ورځ د اتلسو ولسی وګړو مړی مندل شوی وو چې بیا د باډی مظاهره چیانو دغه مړی د تیر شورو په ورځ په پیښور کې احتجاجن د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر د کور مخې ته ایښي وو چې بیا د شپې ناوخته ترې پولیسو په خپله ولکه کې واخیستل او د خیبر پولیټیکل انتظامیې ته یې حواله کړل چې بیا د یوې قبایلي جرګې له لارې په خپلو سیمو کې خاورو ته وسپارل شول او د یادې جرګې په وینا د احتجاجونو لړۍ ودرول شوه. د باډی سیمې خلک وایي چې په علم ګودر سیمه کې دغه ولسی وګړي امنیتي سرتیرو وژلي دي خو بیا پوځ لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلی یا د دې ویش د خیبر جنسی په باړه سیمه کې د تیری اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماخام 5:30 بجې کې دونکو دی لنډ خبرونه د منور شانور.
په کابل کې د ټرافیک پولیسو په مرکزی دفتر شوې وسلوال برید او د هغې نه پس شروع شوې نښته پای ته رسېدلې چې پکې دواړو خواو ته مرجوب لاوختې. نن د پېښور په خیبر هاوس کې د باړې د عالمګودر پېښې په حق لا د ځایي قبایلي مشرانو او پولیټیکل ایجنټ ترمنځ کامیاب مذاکرات وشو چې له مخې یې په سمدستي توګه احتجاج ځنډول شوی دی. پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن یو وار بیا د دې خبرې پخلی کړی چې د پاکستان سره یې د هیواد مضبوط تعلقات ډېر مهم دي. نن با باراک اوباما واشنگټن کې د عوامو په وړاندې د دویم وار صدر په حیث سوګند پورته کوي. په یمن کې د امریکایي ډرون په تازه برید کې القاعده سره تړاو لرونکي نه مشکوک وسلوال وجل شوې دي او د الجیریا د امنیتي ادارو زرای وای داسې ښکاری چې د هیواد په شرقي برخه کې د ګیس مرکز کې د سلور ورځنی یرغمالۍ پر مهال لږ تر لږه تسلوي خیرغمال شوي کسان وجل شوې دي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار سیرت زهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
مشر کو رسپان خپل ادارې کې لیکي چې ټولو ته معلومه ده چې په قبایلي سیمو کې د دې ځای ولس له ډېرې مودې راهیسې یرغمال دي او د پوځي کاروایۍ، جرګو او د لښکرو د معاهدو باوجود هم په دې ځای کې تر اوسه امن بحال نه شو او نه تر اوسه قبایلي ولس ته تحفظ ورکړی شو. ادارې وړاندې لیکي چې دا هم حقیقت دی چې قبایلي سیمو کې د شدت پسندو پر ضد کاروایانو په ردي عمل کې یو خوا دفاعي ریاستي تنصیباتو او نورو ودانو ته زیان رسېدلی دی، نو بل پلو په دې حملو کې انسانی زانونو ته هم ډیر لوی نقصان اوریدلی دی. اداري زیاتوي چې داسې ښکاري چې قبایلي اولس اوستنګ راغلی دي او په دې لړ کې چې کوم ردی عمل مخې ته راغلی دی هغه د باړی اولس اوسنی مظاهره ده په کومه کې چې د گورنر هاوس مخې ته مړی کېښودل شوي وو. اداریا اخیره کې لیکي چې اوس د باړی اولس او باړی تحریک ویل دي چې که دوی سره حکومت کړي وادي پوره نه کړي نو دوی به په احتجاج لاس پوري کړي. اداریا لیکي چې نور د بدو حالاتو نه د بچ کېدو دپاره پکار ده چې دا مسله زر ترزره هوار کړی شي او له دې وروسته حکومت د امن لپاره په دغه سیمه کې چټک ګامونه پورته کړي چې په راتلونکي کې د باړې پرنګ پیښه رامنځته نشي. آج روس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان ویلي دي چې د ملا برادر په شمول په پاکستان کې ټول افغان طالبان به خوشي کیږي چې دوی په افغانستان کې په مفاهمتي عمل کې خپل کردار په خشن ولوبوي. ادارې لیکي چې پاکستان کې هم د شدت پسندو سره مذاکراتو په حواله په سیاسي ګوندونو کې مثبت سوچ را بیدار شوی دی او د عوامي نیشنل ګوند غړو د پاکستان طالبانو سره د مفاهمت په غرض یو متفق کړن لارې خپلولو لپاره د ملک د ټولو سیاسي ګوندونو اجلاس رابللو لپاره رابطي شروع کړې دي. ادارې لیکي چې د افغان طالبانو هم د ځموري جوړیږي چې هغوی نه صرف په افغانستان کې د امن لپاره کوششونه وکړي بلکې د طالبانو مشر مولا عمر په پاکستان کې د خپل اثر لاندې طالبان مجبور کړي چې د پاکستانی چارواکو سره د مذاکراتو نوړاندې د تشدد لارې پرېږدي. نو هله به کېدې شي چې په پاکستان کې امن رخته ګامونه پورته شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. سیډنیزی ادارې پروجیکټ سینډیکیټ د پاکستان په موجوده نازک او سیاسي حالاتو یو مقاله او وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په افغانستان کې اکیډیانو سره د بد سلوک په اړه د ملګرو ملتونو رپورټ خپور کړی. د دواړو مقالو غټ ټکی ګلای اسنور.
یو نړیوال سیډنیزی ادارې پروجیکټ سینډیکیټ کې د پاکستان پخوانی خزانه وزیر او د نړیوال بانک مرستیال مشر شاهد جاوید اقبال بخاری د پاکستان پر موجوده حالاتو مقاله کې لیکلي چې آیا پاکستان د سختو ستوندو نه راوتې دي او کنه. لیکوال جاوید بخاری وایي د تیر کال دسمبر میاشت منځنی مودې راهیسې پاکستان د غیر معمولی سیاسي او اقتصادي بحران سره مخ دی. دغه هیواد نازک سیاسي ډانچه په قلار سره راپریوزي او د 2008 کال سیاسي حکومت جړلې لرزیدلې دي. د لیکوال په وینا د دې هر څه ذمہ وار کینیډا میشت مولا طاهر قادری دي. قادری تیر کال د دسمبر میاشت کې پاکستان ته د ستنېدو لس ورځې وروسته د لاهور مینار پاکستان کې لویه جلسه وکړه چرته چې د تحریک انصاف مشر عمران خان هم کړی و. پروجیکټ سینډیکیټ کې لیکوال وړاندې لیکلي چې د حکومت لخوا د قادری غوښتنو نه منلو وروسته اسلام آباد کې زرګونو خلکو سره لانګ مارچ وکړو. قادری هر ځل په ویناګانو کې لیبرل او سیاسي نظری ګډې وډې کړې وي. قادری خپل ځان د چین ماوزه تنگ او بیا د عرب هیوادونو په شان د پاسون مشر ګڼلو. لیکوال جاوید بخاری په مقاله کې زیاتوي چې د دې وړاندې په پاکستان کې د ټیټي کچې بحرانونو نه فوج ګټي پورته کړي. په 1958 1961 1962 او په 1999 کې فوج سیاسي حکومتونه ختم کړي وو او درې دېرش کاله یې په دغه هیواد حکمرانی کړي. خود لیکوال په خبره په موجوده سیاسي کړکیچ کې فوج په خپل بیرکونی کې پاتې شو. د دې بنیادی وجه ویخ بیدار ولس، چټک مدني ټولنې او ازادي رسنې دي. دوی بچري هم نه غواړي چې فوج بیا واک تر لاسه کړي. جاوید بخاری د پاکستان سیاسي حکومت مودي پوره کولو په اړه لیکلي چې پاکستان د سیاسي ادارو منظم کولو په لور روان دي. کسو هم دغه سیاسي حکومت صفا واکمنی ونه کړه او د خلکو اعتماد ترلاسه نه کړو، خو په ګډه کار کولو سره د بحرانونو راوتلی شي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورسپانې د ملګرو ملتونو هغه راپور خپور کړي چې پکې په افغانستان کې د پولیسو او د استخباراتي ادارو لخوا زندانیانو سره بد سلوک او تشدد پر کیږي. په راپور کې راغلي چې د سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا افغان سرتیرو ته د امنیت ذمہوار سپارلو لارې کې خندان راپورته کیدی شي. ورسپانې کې په افغانستان کې زندانیانو سره د سلوک معاملې ډېره ګرمه ده. افغان ولسمشر حامد کرزی غوښتنه کوي چې زر تر زره د هغه بندیخانو واک تر لاسه کړي چې دا وخت د امریکا ځواکونو د سار لاندې دي. وال سټریټ جرنال ورسپانه زیاتوي چې په دې وروستو کې افغان ولسمشر خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په ملاقات کې هم د باګرام بندیخانی د واک زر تر زره تر لاسه کولو خبره کړې وه. ورسپانه کې کچري قیدیانو سره د بد سلوک خبرې رښتیا وي، نو د امریکا او ائتلافي ځواکونو د قانون تر مخه د بندیخانو واک سپارل به غیر قانوني وي. ورسپانه د یو سفارتکار په حواله لیکي دا یو جدي مسله ده او یقینا دا به ښه پایلې ونه لري. افغان ولسمشر تیر کال ژمنه کړې وه چې قیدیانو سره به ښه چلند کیږي. وال سټریټ جرنال ورسپانه د ملګرو ملتونو د سلو پاڼو د رپورټ په حواله زیاتوی چې په ټول افغانستان کې سلګونو کسانو سره مرکې شوې چې پکې پخوانی او وسنی قیدیان شامل دي. بلخو افغان حکومت د رپورت ځینی تورونه رد کړي دي او د پلټونو لوزې کړي دي. ورسپانه دي کې په مجموعي توګه د ملګرو ملتونو وسنی رپورت کې د افغانستان حالات تدخودل شوي او په حالاتو کې لږ بدلون راغلی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلي دي کچره پاکستان حکومت د سوات حالات هیر کړي نو کېدی شي چې له طالبانو سره لوزنامې ته بیا غاړه کېږدي. خو خبره دا ده چې موجوده حالات خو د طالبانو د غوښتنو مطابق دي، ځکه چې لوړاندې مذهبي قوانین د پاکستان په حکومت کې یو مهم رول لوبوي او طالبان کولی شي په آزاده توګه د قوت په زور خلکو باندې خپل مذهبي تشریحات ومني. نور تفصیل له اسرار علم مومندورو.
تریک طالبان پاکستان حکومت ته د خبرو وړاندیز ورکړي. طالبان وایي دوی باید تشدد پریږدي کچر د هیواد آئین د دوی د نظریې مطابق کړی شي او پاکستان له امریکا سره خپل اړیکې وشلوي. خو د پاکستان یو چارواکی د طالبانو دغه غوښتنې بې معنی ګڼي. مقاله کې راغلي همداشان غوښتنې په 2009 کال کې د سوات طالبانو هم کړې وي او صوبایي حکومت له مرکزه د منظوري وروسته په ټول ملکنډ کې د شریعت نفاذ وکړو. خو له هغې وروسته طالبانو نورې مطالبې شروع کړې چې په جواب کې یې بیا پاکستان حکومت د طاقت استعمال وکړو. کچري پاکستان حکومت د سوات حالات هیر کړي نو کېدای شي چې له طالبانو سره لوزنامې ته بیا غاړه کیږدي. خو خبره دا ده چې موجوده حالات خود طالبانو د غوښتنو مطابق دي، ځکه چې لوړاندې مذهبي قوانین د پاکستان په حکومت کې یو مهم رول لوبوي او طالبان کولی شي په آزادانه توګه د قوت په زور خلکو باندې خپل مذهبي تشریحات ومني. د پاکستان په حکومت کې د مذهب رول د لومړۍ ورځې څخه دی. 1947 کال کې قرارداد مقاصد منظور کړی شو. د دې قرارداد په اساس د پاکستان آئین جوړ شوی او د آئین لمخه د هیواد نوم به اسلامي جمهوریت پاکستان وي او د ولس حقونه به د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې ټاکل کیږي. خو دا هر څه د پاکستان د جوړونکي محمد علي جناح له هغه وینا سره سم نه دي چې پکې نوموړي د پاکستان ولس ته ویلي وو تاسو ټول آزاد یست، که جمعتونو ته ځئ، که ګرجو ته ځئ او که نورو ځایونو کې خپل عبادت کوئ، تاسو باندې هیڅ قدغن نشته. مخاله کې راغلي دي قرارداد مقاصد بیا هم خبو ځکه چې په دې کې د اقلیتونو ترڅنګ د نورو بنیادي حقونو خیال ساتل شوی وو. خو وروسته د پاکستان سیکولر وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو په 1903 کال کې او بیا له هغې وروسته پوځي امیر ضیاءالحق د هیواد په آئین کې سخت بدلونونه وکړل. د 1903 آئین له مخې احمدیان د مسلمانۍ له دایرې څخه بهر کړل شول. د غرنګ اسلامي نظریاتي کونسل په دې غرض جوړ کړی شو چې د هیواد قوانین د اسلامي نظریې مطابق کړي. ضیاءالحق د اسلام د سپکاوي ضد قانون کې ترمیم وکړو او د اسلام په سپکاوي ککړ تن لپاره یې د مرګ سزا مقرر کړه او دغه رنګ په دې لړکې د جرم ثابتولو لپاره د ثبوت راوړلو شرط هم ختم کړل شو. مخالفون کې زیاتوي د ضیاءالحق او موجوده طالبانو په تګلاره کې ډیر فرق نه وو. ضیاءالحق د حدود آرډیننس د لارې د پاکستان تعلیمي نظام، بینکونو سیستم او نور د سزاګانو ورکولو نظام اسلامي کړو او همدغه قوانین نن طالبان لدی نه منی کوي چې د ټوپک په زور خلکو باندې خپل مذهبي نظریات ومني.
دا اسرار العالم مومن نتا سود مقاله مهم ټکی واوریدل. ای پی خبری ایجنسی کی په بنگلاديش کې عدالت چې په جنگي جرمونو کې د ککړو کسانو خلاف کاروایی کوي د ګل پورسی د جماعت اسلامي ګوند سره تعلق لرونکو عبد الکلام آزاد مجرم ګرځولې او د مرګ سزا یې ورته اوربل شوې ده. د مقاله تفصیل په دې رپورت کې اورو. ای پی خبری ایجنس لیکي په بنگلاديش کې عدالت د ګل پورس د یو سخت دریزه ګوند سره تړاو لرونکي مذهبي عالم ته د مرګ سزا واوروله. هغه ته د 1901 په جګړه کې د بشر خلاف جرمونو په تور سزا اورول شوې. ایجنس لیکي دغه عدالت چې د جنگي جرمونو لپاره د کسانو پر ضد کاروایی کوي د عبدالکلام آزاد خلاف دغه فیصله یې د قسم لومبي امر دی. آزاد چې د جماعت اسلامي غړي دي په عدم موجودګۍ کې د هغه خلاف کاروایی هغه وخت شو کله چې د تیر کال په اپریل کې د تورن ګرځول وروسته پاکستان ته وتښتیدلو. جماعت اسلامي په 1901 کې له پاکستانه د بنگلاديش ته بیلیدلو د جګړې خلاف کمپین چلولو. دا ژانس په خبره په یاد ګنتور دي چې د پاکستانی ځواکونو په کاروایی کې د پوز ملاتړیو. بنگلاديش وایي چې په 9 میاشتنۍ جګړه کې پاکستانی ځواکونو د ځایي ملاتړو په مرسته 3 میلیون خلک وژلي او تقریبا 2 لک ښځو سره جنسی سیاتی کړی و. ایجنس لیکي د بشري حقونو لپاره کارکونکو نړیوالو ډلو په جنگي جرمونو کې د ککړ کسانو خلاف د عدالتي کاروایی لپاره د حکومت لخوا په جوړ شو عدالتونو نیوکې کړې دي. نیویارک میشته ادارې هیومن رائټس واچ د عدالتي کاروایی په پروسه کې غلطیانې په ګوته کړې دي چې پکې د عدالت ودانیو له دروازو د شاهدینو بې درکه کېدل شامل دي. د ایجنس په خبره د جنگي جرمونو خلاف د کاروایی کوونکي عدالت جج 13 میاشتې صفا ورکړه کله چې د برتانیې په مجله دی اکانومیسټ کې دا خبر خپور شو چې په بلجیم کې میشت د بنگلاديشي وکیل سره په اسکایپ او ایمیل ټوله خبرې مجلې سره دي. د دې سره بیا د عدالت کاروایی پاړه پښتنې راپورته شوې. ایجنس لیکي د ګل پورس د آزاد خلاف د فیصلې په وخت عدالت کې ډیر خلک موجود وو کله چې د سن په نامه جج آزاد مجرم وګرځولو چې په جرمونو کې وژنه، تختونه او لوټ مار شامل دي. ایجنس حسن دغلی زیاتوي چې آزاد د انسانیت خلاف جرمونو لپاره بې له کوم شکه مجرم دي. د جماعت اسلامي نور لوړپوړي مشران هم د عدالتي کاروایی سره مخامخ دي. جماعت اسلامي وایي دغه تورونه سیاسي بڼه لري. انتظامیه د دغه ادعاو نه انکار کوي.
دا مشال ریډیو دا.
یو این ایچ سی آر وایي چې پاکستان کې رجسٹر شو افغان کډوالو ته ورکړل شوي پی او آر کارډونو موده تر 1 جون 2013 پورې غځول شوې ده او که دا کډوال په پاکستان کې د خپلې موجودګۍ په لړ کې د کوم قسمه تکلیفونو سره مخامخ کیږي نو یو این ایچ سی آر سره دې تماس ونیسي. نور تفصیل له اسلام آباد نه زموږ د همکار احمد الله په دې رپورټ کې دی.
د ملګری ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي چې پاکستان کې میشت هغه صد شوي کډوالو ته خبرتیا ورکړې کیږي چې پاکستان حکومت لخوا جاری شوي یو نوټیفیکیشن کې د پی او آر کارډونو موده تر 1 جون پورې غځولې شوې ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویاند دنیا اسلم خان وویل چې رجسٹر شوي افغان مهاجرین باید چې خپل اصل پی او آر کارډونه کوم چې دوی ته د نادرا لخوا جاری کړی شوي دي د شناخت لپاره تل د خپل ځان سره وساتي.
مدت نو چې پدې کې نوې کارډونه ورکول شي نو بده د پاکستان حکومت دا فیصله وکړه چې تھرو آؤٹ د شپږ میاشتې یا پخوانی پی او آر کارډونه چې په کوم باندې یو دېشم دسمبر لاس تاریخ وي هغه به ویلډ تصور کیږي. که څوک یو مشکل لري ډېر داسې خلک وو چې موږ ته شکایتونه را رسوله چې په ویسټرن یونین کې به کم رشتہ داران پیسې ورسته یا پیسې نه ورکول کیږي، هوټلان یا ګیسټ هاؤسز ته ورته بکنګ نه ورکول کیږي، نو دا په دا خاطر موږ دا اناؤنسمنټ وکړي چې دا کارډونه ویلډ دي او په کاردار کې کوم مشکلات افغانان سره مخامخ دي هغه مشکل حل شي.
کله چې مشال ریډیو د دنیا اسلم خان نه وپوښتل چې پی یو آر کارډ لرونکي افغان که پولیس پازابوي نو په څه ډول د یو این ایچ سی آر سره تماس نیولی شي، د دې پوښتنې په ځواب کې نوموړی وایي،
پاکستان زیاتره اخبارونو کې موږ یو اخباري اشتهار پبلش کوو او دا اشتهاراتو اولین مقصد دا یو چې خلک د اشتهار کاپي د ځان سره کړي او کوم وخت پولیس د لاس تنګولو سره کیږي چې دا کارډونه ایکسپایر دي، نو دا اشتهار د داسې ثبوت په دې چې دا اشتهار خالي یو این ایچ سی آر نه چې کوم سفرون وزارت دی هغه د خواصو هم پبلش شوی دی.
یاد دی وی چې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو د اسارتیا موده د تیر کال دسمبر میاشتې په 1 نیټه ختمه شوه، خو د دسمبر په 12 نیټه د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده د روان کال تر جون میاشتې پورې وغځوله. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان په کوټه کې پولیس چارواکي وایي د پولیسو درې لوړ رتبه افسران د پیسو لپاره تخنونې په پیښو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. د کوټه پولیسو مشر رسنیو ته دا هم ویلي چې د دوی د پلټنو له مخې پر نوموړي افسرانو یا تورونه ثابت شوي دي، خو اوس د تورونو باقاعده ثابتولو او نورې کاروایي لپاره دوی به د عدالت مخې ته حاضر کړل شي. نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال نیاز موسی خیل په رپورټ کې.
د کوټي پولیسو مصر سی سی پی او میر زبیر د یکشنبه په ماښام په خبری کانفرنس کې وویل چې د امنیتي ځواک اپسی له اړخه د پولیسو استخباراتي څانګې پر تاڼې لچاپا وهلو وروسته ځینې پولیس افسران د پیسو لپاره د تښتونې په تور نیول شوي دي.
ایس پی طارق منظور، ڈی ایس پی کتب اور ڈی ایس پی بلال. اس واقعے میں
د پولیسو لوړ رتبہ مصر ایس پی طارق منظور، ڈی ایس پی کتب او ڈی ایس پی بلال د پیسو لپاره د تښتونې په پیښه کې لاس لري او موږ په لومړی پلټنو کې دا خبره ثابته کړې ده، ځکه په دغه تور نوموړي پولیس افسران د کوټي پولیسو گرفتار کړی دي.
اور ان تینو افسران کو کوئٹا پولیس نے گرفتار کر لیا ہے.
د پولیسو مصر میر زبیر زیات کړه دوی دا وخت په پلټنو بوختي او نور جزئیات په لپلټنو او سارنې ورسته ورکوي.
ان کے خلاف اب تفتیش بھی ہوگی اور اس تفتیش کے نتیجے میں
د دوی په خلاف پلټنی هم کیږي او د دغو پلټنو په نتیجه کې چې کوم حقایق مخ ته راځي د هغو مطابق به چالان تیارو او دوی به د عدالت مخې ته حاضر کړل سي.
اسی کے مطابق چالان پیش کر کے ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا.
د پولیسو مصر مختول چې د اغوا برای تاوان لپاره ترلاسه کړي پیسې هم لیادو پولیس افسرانو نیول سوی دي او په دغه لړ کې د دوی ضد د بجلی سړک په تاڼه کې کیس هم د رجسټر کېدو په حال کې دی. نیاز مساخل، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د سواد کمی جرګې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو مخالفت کړي او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې سواد کې د امن ټینګ ساتلو لپاره دی د سیمې مشران د امن په عمل کې شریک کړل شي او خلکو ته په سواد کې په اسانه د تګ راتګ کولو مسله د هم زر تر زره هواره کړل شي. د دغه جرګې تفصیل د سواد نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد 15 پیتا یونین کونسلو په ګډه سواد قومي جرګې لوی غونډه منګوره کې وشوه چې پکې د سواد سیمې امن او امان او نورو مسلو په اړه تفصیلي جاج واغسته شو. جرګه کې ګډون کوونکو غړو په ګډه مهمې فیصلې وکړې. په دا اړه د جرګې مشر مختار یوسفزی مشال ریډیو ته په خصوصي توګه وویل
چې مونږ له پاکستان د پرېزیدنت نه سپریم کورټ چیف جسټس نه هر څوک چې به اختیار دي دا غونډه د مطالبه کوو چې دا سواد کې چې کومه بربادي وشوه، تباہي وشوه او له دې له انجام هم نه دی معلوم چې دا به تر کومه پورې دا بر رواني مونږ دینه دا بار بار مطالبه کړی دا نه بیا دا تکرار کوو چې هر په دې حواله باندې یو جوډیشل کمیشن جوړ شي، هغه له دې تحقیقاتو کې او له دې معلوماتو چې دلته دا د شتګردي څنګه رااله په دې کې زمونږ د چارواکو کم کم چا چا غفلت کړی دی، څوک څوک ملګری وو، چا چا وته لار خلاص کړه، یا کم کو قوتونه دي چې خلکو ته داغه پته ولګي.
مختار یوسفزی وایي چې مونږ تل په سواد کې د فوز افریشن مرستې کړې دي او د وسلوالو مخنیوي غوښتنې مو کړې دي، خو د امنیت په نوم چې کوم چک وسته جوړ کړی شوی دی هغه کې دی د عام اولس خیال اوساتل شي.
دلته بیا چې کوم ځای کې دهشتګر نو په هغه ځای کې په پټکونو باندې ډیره غیر ضروری سختی او په ملیونو ملیونو لړونو لګیدلی، نو دا سیستم چې کوم دی دا اسانول غواړي چې خلک ډیر نشي پازاب، یعنی کوم ځای کې چې سکیورټی زیاته سختول پکار دی په هغه ځای کې سکیورټی چې کوم دی هغه نمونه نه ده سخته. بالخصوص زبدا د نیک بخیل چې کوم علاقې دلته پکارو چې زیات دیو کنسلټیشن کړو په دې ځی باندې او هلته د دیو کې سړی لوز لوز ده د سکیورټی
د سواد امن په حوالہ خاغلی اویل چې د پاکستان فوج له اړخه د بیا بیا د امن داوو باوجود چاودنې او هدفي وجنې د فکر وړ خبرې دي.
سوات خلک چې کوم دی بيخي په دې طاقت نه دي تیار چې خپل خاور بیا دهشتګرد تور کی. البته یو داسې میکانیزم د فوج او د خلکو په کار دی، بالخصوص زمونږ د دې جرګې په کار دی چې داسې میکانیزم جوړ شي چې له هغې په نتیجه کې مونږ په شریکه باندې فوج او ولس له دې قسمه دماکو او د دې قسمه هدفي وجنو د دې مخنیوی وو. یعنی خلک چې له فوج نه کومه تمه او ضرور وو استاسي په دې معنی دغه خواته ځي، مایوسي خواته ځي.
د خیبر پختونخوا حکومت له خوا د وسلوالو طالبانو سره خبرو اترو په اړه خاغلی وویل
چې تر څو پورې دهشتګردو په واضح اټکو باندې د دهشتګردۍ د غندلو او د دهشتګردۍ نه د لاس اخیستلو خبره نه کړي او یو واضح اشاره دغه نه راغلي، تر هغه وخت پورې د دهشتګردو سره داسې مذاکرات لکه په خوا چې په سواد کې شي مونږ داسې مذاکرات چې کوم دی ډېر په کلکه د دې غندنه کوو دردو او ټولو سیاسي پارټیانو ته دا خواست کوو چې زمونږ خلک بیا په دې عذاب کې بنه مبتلا کوي.
د سواد قامي دغه جرګه کې په ګډه په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو لګولو مخالفت وکړه شو. سیمه کې د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ کمولو غوښتنې وکړه شوې او د دې ترڅنګ صوبای حکومت نه دا غوښتنې هم وکړه شوې چې سواد کې د چاودنو او هدفي وجنو متاثر خلکو ته په پوري توګه مالی مرستې ورکړي شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خوست ولایت موساخیل او کلندر ولسوالیو په لسګونو ځوانانو له امنیتي مسؤلینو سره په کتنه کې ویلي چې دوی په خپلو سیمو کې د بارنیو جنګیالو او نورو وسلوالو ډلو له ورانکارو فعالیتونو څخه په تنګ راغلي دي. دغو ځوانانو له امنیتي مسؤلینو غوښتنه کوله چې دوی ته وسلې او مهمات ورکړي تر څو له وسلوالو سره وجنګیږي او په خپلو سیمو کې د زده کړو او روغتیا لپاره زمینې برابرې کړي. په اړه د خوست نه د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د منګلو د قوم ځوانانو په ډله ییزه توګه له امنیتي مسؤلینو سره په کتنه کې ویل چې دوی په خپلو سیمو کې د ورانکارو ډلو له فعالیتونو څخه ستړي شوي دي. د دوی مشران او ځوانان وژل کیږي، ښوونځي ورانیږي، سیمې ته بهرني جنګیالي ورځي او خلک تهدیدوي، ماشومان ښوونځیو ته نه پرېښودل کیږي او په دې توګه له ناوړه برخلیک سره مخامخ دي. نوموړو ځوانانو چې شمېر تر 150 کسانو پورې وو زیاتوله چې دوی مجبور شوي د منګلو د لوی قوم په دواړو ولسوالیو کې د وسلوالو ډلو پر ضد وجنګیږي او خپلو خلکو ته د ژوندانه زده کړې او پرمختګ شرایط برابر کړي. د نوموړو ځوانانو له ډلې څخه د نیاز محمد منګل په نوم ځوان داسې وایي:
موږ د دې لپاره راغلي یو چې د خپل خوره د خپل منطقې د پاو د دولت نامام کری غوښته چې موږ سره پرام کری وي. یو رقم دوست موږ نه لرو، نو مکتب لرو، هیڅ شی نه لرو. موږ د دې په مقابل کې د کشر ځوانون روتل یو چې د منطقې د پاو کو مکتب جوړ کو، کلینیک جوړ کو، سراغ جوړ کو، ولسوالي وسوتو، کمندنی وسوتو.
د احمد شاګل په نوم یو بل ځوان هم په یاد سیمو کې د ستونزو یادونه کوي او زیاتوي چې امنیتي ادارې د وسلو او مهماتو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
مشکلات خدا سي دي چې نه امنیت شته، نه پولیس اردو شته، د موخ په کلی کې په بندو کې او مکتبونه نشته. بس می کمانډان صاحب صدا وختنه کو چې میخت مهمات رو کې خپل وطن دفاع خپل و.
بلوري ته خوست امنیه قماندان مل پاسوال عبدالقیوم باقیزوی د منګلو د قوم د ځوانانو د خوځښت او احساس خمنه نه وکړه او ویل بهرني جنگیالي او استوارل زموږ د خلکو د ژوند او مرګ پروانه لري. د یاد ځوانانو ته ویل امنیتي ادارې مو په کلکه تر شاول اوري دي.
دا کم ځوانان چې تاسو ویني هودو ته سلونیم سل نفر ځوانان چې د مساخیل او د منګلو جمسی و نامنیه کومندانی تراغلی و تی پتی عطب راغلی و چه دی تطیق پیلی وزی سخه پتنگ راغلی دی تی دی تازر دی چو پا خپل کلی و کور که نور بیگانه خلگو تا زای وارنه که خپل کلی و کور پلا منکی که پا خپل لا ده جنگ څخه خلاص اوسه
کوي. کتون کې په دې باور دي کچې افغان ملکی او پوځي ادارې وټونی کې دا ډول ولسی حرکتونه سم تنظیم کړي او په مناسبو وختونو کې د هغوی ملتیات ځان ورسوي، نو په امنیتي برخو کې به ډېرې ستونزې د دوه اړخیزو همکارۍ پښتون کې هوارې شي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. محمد اسامه چې د پښتو ژبې سندرغاړی او شاعر یې منو داسوی دی او دا سات په یو یتیم خانه کې ژوند تیروي، هغه وایي مور بی بی ډیره یادیږي. خو هغه په خپل خواهش لري چې لوی شي نو یو یتیم خانه پرانیزي او د ځان په شان د نورو یتیمانو خدمت وکړي. د سیمینه د مشال ریډیو خبریال نه تفصیل اورو. دا رپورټ ته ایمن اداس د سندرې سره شروع کیږي.
پسپین پینو نے چشن بنگلے او شرنگو ما جانان راگ کوما
دا خوږ آواز سندرغاړي ایمانو داس چې هم د خپلو سندرو شاعر هم په خپل وا زوی محمد اسامه دا سات په یو یتیمخانه کې د ژوند ورځ شپې تیروي. دا 400 په یو سرکاري سکول کې په نهم جماعت کې سبق وای. خو ولې د ایمانو داس په ژوند دی چیرته سبق وایلو؟
زه یو زیمو یم خورده بس هغه مشره دا واده شوی دی. اول نه سکول په خبر کې شروع کړو پېښور مړل پسمه سوې مور ورکول غوڼه 2000 سي 2500 البته پنځم پوری وای. بیا مې هغه نه پس مو وفات شو. بیا ما مګانو سرکاري سکول کې داخل
دی. وای د دو کلونو پلاری په بهرنی هیواد کې په یو ټرافیکی حادثه کې مړ شو او مور بیبی وروسته ووژل شوه. د مور بیبی خپل اصل نوم هم وخایلو او د هغې د مرګ قصه هم راته داسې بیان کړه.
هغې شمین بیګم مور بیبی خو نو ماماګانو اشتیا 27 اپریل 2009 زه سکول کې وم. هغوی به ته نصیحتونه هم ډېر کول غلط کارونه به نه کوئ او بدو خلکو نه بدن ساتئ تعلیم به کوي چې څه جوړ شي دنه تعلیم به نه پرېږدي.
محمد اسامه وایي د مور په ژوند به چې کله په خپل کلاس کې اول پوزیشن واخیستو نو ډېر زیات به خوشحاله و. خو ولې اوس یې هغه خوشحالي نشته دی.
فرسټ راځي 7 کې راغلی ما او 6 کې داسې شپږم پورش پګم کې چوم ژوند دی. هغه نه پس بیا وفات شو. ډېر خپه وم او خوشاله وم. بس ځکه چې ما وی چې هغه ژوند دی هغوی به هم خوشحاله او زه په خپل کامیابي هم خوشحاله وم. خو هغوی نه نو ځکه خپه وم.
او د مور بیبي کوم یادونه ورسره پاتې دي؟
پارک ته بدلو ام سټېډیم ته هلته چې تیریږم په لارنو بس را دیږي. هغه خر څه به راغستل چپسونه او څه به مغوښتل درسره.
او کومه یوه سندره داسې ډېره خوښه ده چې مور بیبي ویلې وه؟
زما د مینې نه توبه ده بیا به نه کوم مینه د جنان مینه عجیبه ده بیا به نه کوم
محمد اسامه خو پخپل په ماشوموالی کې د ژوند خوشالونه محروم شو. خو هغه یو خواهش هم لري او هغه څنګه؟
زه ډاکټر جوړېږم ملک کوم خدمت وکم ان شاء الله. زه چې کامیاب شوم نو باندې کاری صاحب سره مدد کوم او ان شاء الله مخکیم کوچتن خدای پخپو درو مزه باندې سیداره جوړوم ان شاء الله.
بیا مو د محمد اسیف نومي ځوان سره خبرې وکړې کوم چې د محمد اسامه او د هغه په شان د نورو یو شمیر یتیمانو خدمت کوي.
چې د کلرا کې نه سنو دي دغه په دې کرسي په کوم خوشی تناله او ماتوی چې ما سره دی وکي ډېر زیات مجبور هم نبه عدل کې کوم ټیچر دی هغه ما راو تل ما کې نه مې پیدا ما شوم چې کوم دینو دا که هر څنګه دا ما شوم بدلتا موږ یې کو او کله چې شپې ما شوم نن سمري ما هغه دی پاره ما شوم نه مې نگراني او نورم چې کله ما خام نماز خدانه پورې سټوډنټان راشي هغه چې کوم هوم ورک ورکړې شي په سکولونو کې هغه ما شوم سره هغه دغه کې خپلم سبق وي او دې ما شوم سره دغه کې.
محمد اسیف وای هغه خپل هم یتیم وو اوس د یتیمانو خدمت کوي. خو هغه د محمد اسامه جذبی او خدمت ته ګوري او خوشبین دی چې محمد اسامه به هم په راتلونکي کې د یتیمانو خدمت وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15280 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
د دې خبرونه په خپله شیبو کې واره بیا لنډ خبرونه د مناشانه ورو
په کابل کې د ټرافیک پولیسو په مرکزی دفتر شوه وسلوال بریدو د هغې نه په شروع شوین خطه پای تر رسیدلې چې پکې 15 وسلوال ځان مرګي او درې عام پولیسوالا وجل شوي او یو شمېر کسان جوړ شوي دي. نن د خیبر د پیښور په خیبر هاوس کې د باړې د عالم ګودر د پیښې په اخلا د ځای قبایلو مشرانو او پولیټیکل ایجنټ ترمنځ کامیاب مذاکرات شوي چې لمخې په سمدستي توګه احتجاج ځنډول شوی دی. پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن یو وار بیا د خبرې پخلی چې د پاکستان سره یې د هیواد مضبوط تعلقات ډیر مهم دي. نن با باراک اوباما واشنگتن کې د عوامو په وړاندې د دویم وار صدر په حیث سوګند پورته کوي. په یمن کې د امریکایي ډرون په تازه برید کې القاعده سره تړاو لرونکي نه مشکوک وسلوال وجل شوی دی او د الجیریا د امنیتي ادارو زرای وای د سخکاری چې د هیواد په شرقي برخه کې د ګیس مرکز کې د سلور رزنی يرغمالي پر محل لک تر لگا اتسل ویخ يرغمال شوی کسان وجل شوی دی.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. مونږ هیله من یو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي خو سبا به بیا د نوې خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیحه میرزاده منور شاو تکنیکی همکار فضل افریدی در نه په ګډه اجازه تواړو د بل خبرونه پورې تاسو په لوی الله سپارو. تاسو د شپږ بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مهیروي.